اوریدونکو السلام علیکم، دا ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت څاروان هر کله کوي. لمړی مورابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنځشنبه ریلیف وی پانی خبره کړې، ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 25% تمویل شوی او 2.1 میلیارډ ډالر کم دی. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د شوان شخورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دي. د نړیوالو بنسټونو د شپیرو لمخې دا مهال شاوخوا 40 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي. د هوا پیژندنې ریاست افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندي برېښنا اټکل شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلی مترو پورې وي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 900 کیلومترو پورې وي. د سور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلو سیمو کې سخت بارشتونه او سیلونه وو چې د مالی زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شپږزنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. د نتانیاهو له دفتره په یو بیان کې ویل شوي دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی. د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوځ ته امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوځ په جلا خبر پڼه کې ویلي چې د ټانکونو یوې لیوای پرون سهار د لبنان د پولي په 2 کیلومتري کې په غرنیو سیمو کې پوځي تمرین وکړ. په خبر پاڼه کې ویل شوی د تمرین پترس کې اسرائیلي ځواکونو په شمالي محاص کې د دشمن په قلمرو کې د مختلفو جنگي سناریوګانو لپاره خپل عملیاتي او لوجستیکی چمتووالی پیاوړی کړ. په همدې حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یو اف ګالن ژمنه کړې چې پر حزب الله ډلې به حمله دوام وکړي. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باندې محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپاړو وګړو په ډله کې و چې د پولند د داخلي امنیت ادارې لخوا نیول شوي وو. دوی د یوې جاسوسي شبکې په اړه د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي چې په ماموریتونو کې اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د لیږد په اړه د معلوماتو راټولول شامل. وارساوی د کیف د ملاتړ لپاره په خپل رول کې د روسیې د جاسوسۍ او سبوتاژ کلیدي هدف پنهه کړ. د اوکراین درویش کلن وګړی چې ماکسیم آل معرفي شوی پشپش کال بند او د سکم $4,000 جریمه په ورکړه محکوم شو او د بیلاروس د اولاد زیسلاو پی په نوم وګړی په لس میاشتې بند او څه باندې $2,600 جریمه محکوم شو. زموږ شخله ازادي رادیو ری د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده شي. ازادي رادیو .com زموږ د وی پانی پته ده. په افغانستان کې د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی له څو میاشتې بند وروسته پرون د طالبانو له بند خوشی شو. د هغه ورور له ازادي رادیو سره په خبرو کې موبایل چې فهیم عظیمی د طالبانو د محکمه په حکم خوشی او لخپل کورنۍ سره یو ځای شو. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو دغه فعال د خوشی کېدو هرکلی کړي. تفصیل یې واوري.
د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی د طالبانو په زندان کې له څه باندې یوولس میاشتنی بند تیرولو وروسته د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خوشی او لخپل کورنۍ سره یو ځای شو. د هغه ورور احمد فواد عظیمی پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل
برادر احمد فهیم عظیمی در آخرین
زما ورور احمد فهیم عظیمی د محکمه په ورستی قضایی جلسه کې د محکمه د حکم لمخ خوش سو هغه شاوخوا یولس میاشتې او شل ورځې په بند کې تیرې کړې او الحمدلله د خدای شکر دی چې خوش سو او اوس له خپلې کورنۍ سره دی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو له بند د احمد فهیم عظیمی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د سازمان د پنځمې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی عظیمی باید هیڅکله د نجونو د تعلیم د حق د ترویج په خاطر نه زندانی کېدلی. د څوارلسول مریض کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع سوې. طالبانو وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. احمد فواد عظیمی ویلي ورور یې احمد فهیم عظیمی داسې څه نه دي کړي چې د بند سزا ورته ورکړل سي.
برادر ما باوجود ازی که کاملا
ورور می کتم په بشپړ ډول بی ګناه او مشتل د خپل بی ګناهی ژغ پورته کاوه. خو کاش چې ژر ژغ اوریدل سوی وای او کاش ما ورور چې بی ګناه او هیڅ جرم نه وکړي دومره تور شپې او ورځې په زندان کې نه تیرولای.
احمد فهیم عظیمی او د زده کړو بل فعال صدیق الله افغان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو لخوا ونیول سول. طالبانو صدیق الله افغان د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د لوی اختر په مناسبت خوشی کړ. د طالبانو یوې محکمې په تیر اپریل میاشت کې د احمد فهیم عظیمی په غیاب کې هغه ته د یو کال بند سزا واوروله، خو احمد فهیم عظیمی ونه منله او د استیناف غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو ځینو بنسټونو په وار وار د طالبانو له بنده د هغه د خلاصون غوښتنه کړې وه. د هغه د کورنۍ غړو په دې وروستیو کې ویلي و چې د احمد فهیم عظیمی رواني او جسمي حالت ښه نه دی او په زندان کې سختې شپې ورځې تیروي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
په هرات ولایت کې یو شمېر ګرځنده صرافان ادعا کوي چې طالب ځواکونو د جواز د نه لرلو له امله نیولي او وهلي دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیه ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی د ورکولو توان نه لري. د هرات د صرافانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دې د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د واټونو د سر یا ګرځنده صرافان دې د دولت د مالیو په سیستم کې شامل کړي. نور حال د ابدې سپوږمۍ پراپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی وو یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروشها وعده کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
لبد مرغه اسلامی امارت چه 15 پیتلک زمانت او جواز لصرفانو پڑی ده دیور کولو توان هیچ صرف نداری. دسی شنبه پرز ده حکومت پوجان راغلل او اکثریت ده صرفانی لزان سر بودلل او دیره بودل او پدیر سپکاوی لزان سر بودلل. ده سهار راغلل او تر مازدیگر سلور بجوی همدلتا حضور درلوده.
صرفای بزرگر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لرده کبی ازادی رادیو تیبا ویل
جدی گرفته. البته هفته جلوتر هم بود ایکر که ما به حساب بگم که برد ما نبود هفته جلوتر بود ایتا می آمد مگفت نسته کم نشینیم
یه هفته کیگی چی جدی نیولی مخی هم و خواست دیر جدی نیولی دست فکر که او لکه مخشی مخدرات تو کی پلورو خودم چی راشی شل رنجر رازی دو سوه کسه لسلو رو خواه را ما کیگی همدانی ول اوڑلوی هاگوی چی وی نزو یا لگ ممانیت وکری وحی همزوان کشر سپینگی را نوی معلوم هیس نپوهیگو چی سمو جرم ده
که نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و برخدن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
پټونو د سر یا ګرځند دغه صرافان وای د افغانستان بانک لخوا د صرافې جواز بیا ډیر لوړ ټاکل شوی چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او هم دومره سرمایه لري چې کار پی وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقی هم وای کچېری د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسئول هزینه مجوز را به حد اندک برسانه
که مسئول اداره د جواز به ټیټه کړي مو حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته، راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي، د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو، مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمینې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې پنځه شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې اتیا سلنه ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې اتیا سلنه د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد سهرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانک است.
زموږ غوښتنه له اسلامي امارات او افغانستان بانک څخه دا ده چې د وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
هم کارت خود افغانستان بانک به ازینو توضیح کنه به اوریت اسناد او سند او ضمانت بهتر میشه مشکلات برشه.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوری نظام پر مهال په هرات کې 413 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
نور بس دی
شکست سکوت
نور بس دی پروگرام تمو زنور یاس نوری هر کلای کوم. په افغانستان کې د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو روان وضعیت روانونه په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مقر کې د سازمان د عمومي اسامبلې په غونډه کې او ترڅنګ په نورو غونډو او کتنو کې ډیر پام واوښت او په پر افغانستان واکمن طالبان د ښځو له حقوقو څخه په پراخو سرغړونو تورن شول. په یو مهم اقدام کې جرمني او څو نور هیوادونو په یو ګډه اعلان وکړ چې ویل چې افغانستان به په حق د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو لپاره د نړیوال کنوانسیون چې افغانستان هم غړی هیواد دی د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو مسله وڅېړي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. د دغسې یو اقدام غوښتنه د بشري حقونو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ګډون په کور دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالانو او سازمانونو هم په دې وروستیو کې ډېره مطرح کړې ده. جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند په ګډه اعلامیه کې چې یو شمېر نورو هیوادونو هم ملاتړ کړی ویلي چې دوی په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې سرغړونې او تیری په تیره په دې هواد کې خزو او جنو سره د جنسیت پر بنسټ تبيزي چلن غندي په دې اعلان کې ویل شوی چې د نړیوال قانون لمخي افغانستان مسؤل دی چې د دغو سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ او د بخښنې نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل په ګډون یو شمېر لورو هم د دغو هوادونو د ورستي اقدام هرکلای کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د دغه هوادونو د دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ نور هوادونه هم هڅول چې له دغه اقدام سره یو ځای شي چې د افغان خزو په وړاندې سرغړونو ته د حساب ورکولو پروسه مختلفه شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل هم نن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او خزو پراخ او سیستماتیک سرغړونه د هغوی له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه ښکارا سرغړونه ده. او د بخښنې نړیوال سازمان هم د یو شمېر هوادونو وروسته اقدام یو خ انګام بلل دی. نن د نور بس په دې خبرونه کې له خزینه فعالانو سره همدا موضوع څېړو چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مهم سټیج کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغان خزو د بشري حقوقو د وضعیت ته چې په دې وروستیو کې ډیر پام اوخته دی. آیا دا به وکول شي چې په افغانستان کې عملاً د خزو د حقونو په وضعیت کې کوم بدلون راولي او واکمن طالبان به اړ کړي چې لخپلو سختو چلندونو په شاشي د خبرونه ته مو څو ملمنی دعوت کړي دي. خو زموږ تخنیکي همکار وایي چې خزینه فعاله خدیجه امین د ټلیفون لاره سره وصل ده. نور ملمنی به هم روسره سره وصل شي. خدیجه امین خبرونه ته خره غلاست. لومړی پوښتنه، څومره دغه وروستیو څرګندونو ته تاسو هیله من یاست چې دا به وکولی شي عملا په افغانستان کې د ښځو په اوسني ژوند کې بدلون راولي؟ هغه فشارونه چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په مختلفو بڼو لګول شوي، آیا د هغو له لرې کېدو سره به مرسته وکړي؟
مننه ژوند دی اوس څنګه چې ګورو په دا پټي ورستي یو کې وضعیت لکه تغییر کړی دا نړۍ هم متوجه شوې ده. اوس پوهیږي چې باید دوی عملی اقدام وکړي، ځکه چې درې کال کېږي چې د افغانستان ښځینه د افغانانو په سو وضعیت کې ژوند کوي. نو دا په دې معنی ده چې موږ ته اوس یو هیله پیدا شوې ده چې دا به د افغان ښځو په وضعیت کې لږ بدلون راولي، ځکه چې کدا نړۍ په دې تیر درې کال کې دا کار کولای وای نو اوس افغانستان په دې وضعیت کې نه و. خو بیا هم موږ هیله من یو د دوی دا کار ته موږ سپاینه کوو، ځکه چې باید دا کار وشي چې طالبان باید دوی باید په محکمې ته واستول شي، ځکه چې څنګه چې موږ ګورو چې په افغانستان کې روان دي دا عدالت نه دی او د ښځو او د بشري حقوقو ته دا یو سپکاوی دی.
لدينا مخکې هم ډیر ځلي مختلفو لورو د بشري حقوقو فعالانو د نړۍ مشرانو په دغه سي مهمو غونډو کې دا موضوع راپورته کړی ده او طالبانو ته انڅرګند پیغامونه هم ورکول شوی دي چې دوی باید لخپل دغه اقداماتو په شاشي. فکر کوي چې دا ځل به دغه ورستي پیغامونه طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه دا موضوع جدي تعقیبوي؟ د بشري حقوقو موضوع په تیر بیا د نجونو او ښځو د حقوقو مسله
څنګه چې تاسو ول ډیر خبرې وشو د افغانستان پاک لباندې خو څه تغییر را نه کوي، لیکن موږ هیله لرو چې نور هیوادونه هم د سلور او پیزه واټر یو ځای شي. دوی باید د ښځو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ښځې واقعاً په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي په افغانستان کې. نو موږ هیله من یو چې دا وخت نو هر څه بدل شي، ځکه چې طالبان ګوري چې یو څو ورځ مخکې هغه د ښځو کانفرنس چې و په البانیا کې، نو دوی به پوهیږي چې اوس افغان ښځې هغه ښځې نه دي چې لکه پخوا غوندې خاموش وسي. نو ښځې هم پوهیږي چې دوی حق لري. نو اوس نړۍ هم د افغان ښځو دا اوس متوجه دي او دا کانفرنسونه او دا جلسات چې د افغانستان پاک رانیسي دوی متوجه شوی دا چې افغان ښځې خپل حق غواړي او دوی حق دي چې باید آزاد ژوند وکړي. او زه چې ګورم دا به طالبان باندې ډیر
اثر وکي ځکه چې اوس هر ورځ ګورو چې وضعیت تغییر کوي، یعنی په مثبت ډول باندې نړۍ متوجه شوې ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او هغوی خپل حقونو ته باید ورسیږي.
د طالبانو د حکومت یو ویان د دغه هیوادونو د وروستي اقدام په وړاندې په خبرګون کې ویلي دي چې دوی بې ځایه دغه یو اقدام کوي. د دوی په خبره چې په افغانستان کې د ښځو د نجونو حقونه خوندي دي، ورسره موافق یاست؟
نه، د طالبان فارس وایي چې په افغانستان کې روان دي، په کوم اسلامي هیواد کې روان دي؟ افغانستان کې انجن مکتب ته تللی شي، دا په کوم دین په کوم مذهب کې ده چې انجن ته اجازه نه ورکوي چې درس وایي؟ دا خو ډیر مهم ده. څه چې طالبان وایي هغه خو طالبان وایي، او څه چې مونږ ورو څه چې افغان ښځې په افغانستان کې څنګه چې ژوند کوي نه، دا خو ټول نړۍ ګوري چې دا څه چې طالبان کوي دا عدالت نه دی، دا د ښځو د حقونو ته خو احترام نه لري. طالبان خو وایي، طالبان خو نه غواړي چې ښځو پاک خبرې وکړي، ځکه چې هغوی پوهېږي څه کارونه چې په افغانستان کې روان دي، هغه نه عدالت دي نه اسلام دي هیڅ نه دي. هغوی خپل سیاسي اهدافو ته د رسیدلو لپاره د ښځو نه استفاده کوي، ښځو باندې هغه فشار راوړي، ځکه چې هغوی خپل قدرت غواړي، هغوی خپل سیاسي برخه غواړي. د هغې لپاره دا کارونه چې په افغانستان کې طالبان کوي دا زما په نظر عدالت نه دي، ځکه چې ښځې هلته لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي.
دغه طالبان چې اکثرا په داسې مواردو کې چې د بشري حقونو موضوع را برسره کیږي په تیره د ښځو او نجونو، دوی معمولا د شریعت باندې ډیر تاکید کوي، وایي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د ټولو خلکو په تیر د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه تفسیر چې دوی له شریعت څخه کوي دا په مختلفو هیوادونو کې بیا کومو ګورو نورو اسلامي هیوادونو کې وضعیت بل ډول دی. ولی
زه وایم چې طالبان کوي چې ټول د شریعت په اساس، نو آیا افغانستان یوازنی اسلامي هیواد ده؟ دا څنګه ده؟ په بل اسلامي هیوادونو کې د ښځو وضعیت داسې نه دي، ښځې حق لري چې درس وایي، ښځې حق لري کار وکړي، لیکن څه چې طالبان کوي دا نه په شریعت کې ده نه په دین کې ده. هغه ما وویل چې د هغوی ایدیولوژي ده، د هغوی سیاسي اهداف ده، چې هغوی غواړي خپل ځان ته ګټه لاسته راوړي، نو د هغې لپاره څه ښځو باندې فشار راوړي؟ دا په هیڅ دین او مذهب کې نه ده. څرنګه چې ما وویل، هیڅ اسلامي هیواد داسې لکه افغانستان غونډې شزو باندې بندیزونه نه ده لګولې چې طالبان کوي.
ډېر مننه اغلی امین. د مدني فعال او د بشري حقوقو مدافع اوګي امیل هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوې ده. اغلی امیل، خبرونه ته خره غلاست.
مننه کوم تاسو ته سلامونه قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته
کوروان. نه پوهیږم چې تاسو دا بحث تر اوسه پورې تعقیب کړی کنه. دا تعقیب کړی زموږ بل میلمنه خدیجه امین ده، او پر دې خبرې کوو چې دغه د بشري حقوقو په تیر د ښځو او نجونو د حقوقو موضوع چې په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مقر کې ترڅنګ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د ویناوالو او ترڅنګ په کتنو کې را برسېره شوې ده، په دې مو نظر واخیست د اغلی امین چې آیا دا به مرسته وکړي له دې سره چې طالبان نو سره د یو نړیوال میکانیزم لپاره حساب کتاب وشي؟ ځکه چې یو شمېر هیوادونو ویلي دي چې دغه د ښځو موضوع په افغانستان کې باید د عدالت نړیوال محکمې ته وړاندې شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا به وکولی شي د ښځو په وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
مننه کوم. کواکان دغه ټول هیوادونه چې اوس په دې عمومي اسمبلی کې دوی سره راټول شوي دي، زه فکر کوم که د سجمی دوی دې ته متفق شي او نیت ولري، اراده ولري چې یو فشار لري نه په دوی باندې یو شدید غبرګون دی او دیو میکانیزم د لارې نه په دوی باندې داسې یو برخورد وکړي چې دوی لاسر شي، ځکه چې دا خو هېڅ توجیه دوی نه لري. ځکه د بخښنې نړیوال سازمان څو وخت مخکې د نجونو د ښوونځیو د تړلو په وړاندې یعنی شدید پرګونو خود نو خبره پدې کې چې دا خود انجونو اساسي حقونه دي نن چې نړیوال حالت او دلته وخت شری او خپل دیننه افغانستان کې ډیر خلک خپل اوازونه پورته کاو دي د فشار لاندې راوستل دي یو مګر د دې په ګونه کانه دي د دې په ګونه کې مالو شری دې باندې هیڅ تاثیر نه کوي ساغیز نه کوي هیڅ اصلا دې ورځ کې کله دې مصايبین کوي یو رقم خان دی ول دنجونو ها ها دنجونو مکتبونه کو یعنی ایس امنیت نه لرو چې دا باید اخلاص کو او اخر یو څوک په یو پروګرام کې په یو ډیر جدي پروګرام کې ویل شاف شاف نه شفتالو مونږ ایس اصلا نه غواړو چې د شپږم ټولګي نه پاس جنکی مکتب ته لاړ شي نو کدا سي نړیوال شارونه دی باندې نه یو ملل متحد یو تصمیم ونیسي سي جدي یو دریس ورنه کې کدا سي ادامه پیدا کړي دا څلورم کال دی یا ورځ تعلیم نشاته پاتې کېدل زه فکر کوم چې دا لوی جفا دی او هغه د تعلیم نه چې څوک یا ورځ یا کم مده په کې ځان راشي هغه بیا نورمال حالت خپلولی نشي اوس هم جنکۍ درې کاله او دا د څلورم کال چې دوی د مکتب نه پاتې شول دا لویه ضربه ده لوی خیانت شو لوی ظلم شو ځکه دوی هیڅ کله به هم میلیونونه میلیونونه جنکۍ به د امیش د پاره خپل هغه ارزوګان ته ونه رسیږي ځکه درې کاله کې هغوی ستر کېږي هغوی یا جبري ودونو کې مجبوریږي یا یو کار کېږي مثلا بالکل لوی وي بیا که لس کاله تیر شي د دوی او که نور هم دینه زیات تیریږي کم تیریږي بیا هغه نشي کولی به هغه مکتب ته لاړ شي هغه بیا خپل هغه هیلو ته رسیدل ناممکن.
تاسو یو څه هلمن یاست ملګرو ملتونو د ورستي اقدام ته د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې پزغرده وویل چې په افغانستان کې اکثرا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیکي ځپنې لپاره کار اخیستل کیږي او د ویل چې دغه جنسیتي نابرابري په دې هیواد کې ډیره راڅرګنده ده. د هغې مرستیال په سیاسي چارو کې روزمیرو دی کارلو چې څمو د مخکې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ له چې طالبانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و د دې غونډې مشري کوله دې هم یو ناهیلي څرګنده کړل و یو شمیر هیوادونو چې غوښتل د دوحې پروسه مخته یوسي د طالبانو د دغو وروستیو قوانینو په تیره بیا د وروستي فرمان چې په هغه کې ښځې ډېرې ځپل کېږي له دغه وروسته ډېر هغوی هم ناهیلي دي او داسې فکر نه کوي چې دغه د دوحې پروسه به مخته لاړه شي. د دوحې پروسه هم د طالبانو لپاره مهمه پروسه ده. نړیوالو ښکېلتیا ممثل ملګري ملتونه دي په افغانستان کې ذکر لویدیځ هیوادونه له طالبانو سره اړیکې نه پالي یوازې یو شمېر هیوادونه دي چې د افغانستان ګاونډیان روسیې چین او د دې په شمول باندې او اکثره لویه مرسته چې د په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په برخه کې کیږي هغه د ملګرو ملتونو لخوا کیږي. په تیره بیا د لویدیځو هیوادونو او پر راس کې هم د امریکا له لوري که چیرې دغه د افغانستان موضوع د یو نړیوال میکانیزم له لارې بررسی کیږي یا څیړل کیږي او په هغه کې واکمن طالبان مسؤول ګڼل کیږي فکر نه کوي چې دا به وضعیت له دې هم بدتر کړي؟ نه یوازې د بشري حقونو په موضوع کې بلکې په افغانستان کې ډیر خلک وګدي تګي دي او مرستو ته اړ دي.
هم دې کې ده ځکه چې دوی دا د ښځو مسله کلک نیولې ده او نړیوال هم جرأت کوي چې بشري مرستې خپل ورسوي او د دې قوانین ورسره بلې د میرمنو په مقابل کې دومره هغه ډېر ضروري ازادګان ته چې میرمنې باید ولري هغه ورسره بلې یعنې ته فکر وکړه چې وایي دکاندار سره دې خبرې ونه کړي نو په اشاره خبرې وکړي څوک یې اوس خو دلته په افغانستان کې ډېر نارینه لاس ورکړل میرمنې سرپرست نه لري نارینه نه لري هغه نه لري نو چې د خپل ژوند د بقا دپاره که دا هلې ځلې ونه کړي نو بیا څنګه کېږي؟ دا خو ډېره سخته ده. زه نه پوهېږم چې دوی چې قوانین هغه کوي یا دې بړخه اړخ ته ګوري چې افغانان څومره ستونزې لري
دوی د دې افغانستان نه دی، دوی په سترګو نه ویني دا د میرمنو حالتونه، ایواز دا د خار تو خزي نه دی. تا تاسو تلاش چاغوی باید مبارزه وکړي چې د انسان د صفات څوک پیژني. دونه بلاستونز سره هغوی مخ دي که نړیوال یو یو سروي وکړي، د نږدې نه خپل ټیمونه ولیږي، بیا پوهېږي چې په دې جغرافیا کې څه تیریږي، په دې وطن کې څومره بد حالت حاکم دی. په اقتصادي لحاظ هغوی بیخي تحت صفر دي، بیخي هلته ژوند نشته، سړی بیخي بېزار کېږي د ژوند نه. نو خبره په دې کې ده که دوی باندې داسې فشارونه را نه وړي او دوی همداسې خپل دغه دریس ته ادامه ورکړي، زه فکر کوم چې بیا نو ملل متحده هم د دې استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. بیا نو خلک دا فکر کوي چې د پردې شاته به بل خبري او دغه برنامه د بل چا به وي، په دوی به تدقیقي او دوی کوي، دوی ته هیڅوک هم په تکلیف رسولی نه شي. دوی سره د دوی فکرونه هیڅوک اړولی نه شي. د دوی هغه کوم قوانین چې غواړي چې په ښځو باندې څومره ظلم وکړي چې مخه یې نشي نیولی، دخل نړیوال دا دومره سال قانون د بشري حقونو د دفاع دپاره، دا خپله ملل متحد، دا خپله امریکا، دا نه څه چې په دې کې یو څو نفر حاکم شوي دي، هسته غواړي وکړي او دوی به هیڅ هم ورته ونه ویل شي.
مننه وګه یامل خدیجه امین، تاسو مر سره وو سه کور ودان چې منتظر پات شولې د ښځو د حقونو بل مدافع رابعه ستانگزی هم د ټلیفون لاري را سره وصل شوې ده. اغلی ستانگزی، تاسو هم خبرونه ته خره غلاست، زموږ د دو نور ملمنو څرګندونه به تاسو نوی اوریدلې، خو موږ په همدې خبرې کوو چې د نړیوالو ورستي اکسل لمنونه به آیا وکولې شي چې د ښځو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي کنه، په دې باندې څرګندونه وکړي. خو راځو تاسو ته، تاسو به حتما هر هغه خبره چې د ښځو د حقونو په ارتباط باندې کېږي، که هغه په کور د نوي یا په نړیوال سټیج کې وي، دا به تعقیبوي، ځکه چې ستاسو ژوند پورې تړلی دی. دغه وروستۍ ویناوې څرګندونې چې په وروستیو څو ورځو کې د نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کې یا د عمومي اسامبلې تر څنګ را برسېره شوي دي، څومره هیله بخون کې دي؟
سلامونه تاسو قدرمنو میلمنو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. مننه ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړله، ما د خویندو نظرونه ونه اورېدو. په هر حال مطمئنه یم چې دوی هم هغه جامع نظرونه وړاندې کړي، خو کومې خبرې چې نن ورځ راپارېدلې او دغه لپاره غږونه پورته کېږي، زه مطمئنه یم چې په دې چې مثبت اغیز به پر افغان میرمنو باندې، افغان میرمنې چې هلته افغانستان کې اوسېږي، پر هغوی باندې هېڅ مثبت اغیز نه ده کړی. یعنی د هغوی پر ژوند او د هغوی د تحصیلي او کاري موضوع باندې، ځکه چې که مونږ غواړو چې ښځو ته حق یا ښځو ته کار غواړو، مونږ باید ټولنیز امن ته کار باید وشي. تاخدي حکومتونو یا د حاکم نظام مکلفیت او مسؤلیت ده چې باید هغه چاپیریال، هغه زمینه مساعده کړي چې دوی غواړي. دوی صرف قوانین وضع کوي، ورځ پر بلې قوانین سختیږي، قوانین دوی وضع کوي، خو د دې لپاره چې ټولنیز امن ته باید څوکي، هغه ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. او دویم موضوع چې ډیره مهمه ده، باید
تاسو د افغانستان ځای، تاسو د ټولنیز امن یادونه وکړه، خزه په ټولنیز امن کې څومره مهم رول لوبولای شي، څومره رول لوبولای شي؟
خزه چې د څومره مطمئنه نیوي چې په دغه ټولنه کې زه په امن کې نه یم، نو خزه څنګه جرأت کوي چې په یو مرطاله ټولنه کې خزه له کوره ووځي، خزه د خپل غږ چاته او خزه د خپل راتلونکي لپاره یو څه غواړي او یې نه ووځي.
بله، مننه. کراش دې خبرې ته چې مخکې اغلی امیل هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې طالبان په دغو خبرو سر نه خلاصيږي، طالبانو کراشو د افغاني ټولنې ته کدا غغونه نن ورځ په نړیوال سټیج کې را پورته کیږي. دا د اکثر افغانانو غوښتنې هم دي. په تیر بیا د خزو او انجونو غوښتنې دي. خزو غواړي، انجونو غواړي چې زده کړې وکړي، لوړ زده کړې وکړي او بل اخره په د لوړ زده کړو لپاره بیرته ټولنې ته خدمت وکړي. درازو د ټولنې خدمت ته یو مهم برخه، یا یو مهمه برخه چې خزو د سخت التیا ده، هغه د روغتیا برخه ده. که چیرې خزی له لوړ زده کړو به برخې کیږي او د تحصیل زمینه ورته نه برابرېږي، سبا ورځ به دغه افغاني ټولنه متخصص ډاکټرانو له کومه کوي؟
مانه نن دې خبر ته ځکه راځم چې تاسو ورامخې شوي. ګورې موږ په ټولنه کې پنځه کار یا لاس کالا د خزو په زده کړو یا کار باندې بندیز لګیږي. دغه نزی او پښتنه تاسو نه کومه دغه ستونزه یا نقطه چا ته رسیږي؟ که اره د افغانستان کې حاکمي هغوی ته دومره زده نه رسیږي، ځکه چې اقتصاد د هغوی په لاس کې ده. د هغوی که ښځې، که لوڼې، که مېرمنې ناروغیږي، هغوی هر رقم ته لار ورته برابرولی شي. د ستونزه دا ده چې د موږ ولسونه ورسره په غم کې پاتې کیږي. کله چې موږ اوس وایو چې د ښځو لپاره دلته غونډه ونیول شوه، دلته د موږ سره همدردي وښودل شوه، دلته دا داسې وکړه، دا داسې ویلې، پلانکۍ وزیر یې داسې ویلې. نه، دا موږ دردونه نه دا واقعي. ګورې موږ او تاسو که د دنیا پالیسۍ ته ګورو، اوس دنیا د موږ د ښځو لپاره خپل اسکار نه قرباني کوي، د موږ لپاره څه نه کوي. صرف د موږ نه همدردي کوي، وایي چې دغه کار بس ساته، دا باید خپل لورانو ته یا ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي. نو کله چې موږ ښځو ته د کار یا د تحصیل زمینه غواړو، یا د موږ حاکم نظام یې غواړي، حاکم نظام قوانین که سختوي، قوانین وضع کوي، نو د دې حل لارې لپاره باید یو ټکی یا یو اپشن په دې لپاره باید ولري چې څنګه موږ کولی شو دغه ستونزې دغه ستونزې سره رقم ته باید حل کړو. د ډاکټر صاحب قرضاوي نه چا پوښتنه څه وکړله چې د ښځو د سفر په هکړه، چې که ښځه یوازې سفر وکړي، هغه اول کې دغه ټولې موانی چې د اسلام نظر دی هغه یې ویلي، په آخره کې بیا ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث ویلی چې داسې بشارت ورکړی چې داسې وخت کې به راشي چې ښځه د امن په فضا کې له عراق تر مکې سفر وکړي. نو ګورې کله چې د امن فضا موجوده وي، یوه ښځه مطمئنه وي چې زه دغه له کوره وځم، تر ښوونځي پورې ځم، تر روغتونه پورې ځم، تر کار یا تر پوهنتونه پورې ځم، ماته د امن فضا موجوده وي. نو اوس باید د امن هغه فضا ته کار وشي، هغه قوانین چې دوی غواړي چې دغه کې ښځه باید په امن کې اوسي. که موږ او تاسو ګورو په نوره دنیا کې یو نارینه دغه جرات نه کوي چې په رسمي فضا کې یو چاته موانع ایجاد کړي، نو دلته هغه قوانین وضع شوي دي، هغه چاپېریال تکرار شوی. د دې لپاره ټوله ورځ په دې باندې پالیسي یا کار نه ده شوی چې فرامین رامنځته کړي، قوانین دا سخت دي، ورځ تر بلې په ښځو باندې هغه چاپېریال نوره مرسانه کړي او د دې د حللارې لپاره هېڅ هم ونه اوسېږي. نو اول باید حکومت خپل پالیسي کې بدلون راولي، چاپېریال د ټولنیز امن لپاره کار وکړي، چاپېریال ښځو برابر کړي، او د دې تر څنګ ولس ته چې زیان رسېږي، ولس ته پکار ده چې د موږ ورونه، د موږ پلارونه، ټول د خپلو د لورانو د ښځو د حق لپاره خپل غږ پورته کړي، او دغه افغانستان دننه کې دغه خبره حل
شي. مننه اغلی سنګزای. اغلی امین، تاسو ته درځو په دې برخه کې چې نړیوالو ووس د خزو حقونو یا د خزو او نجونو په وړاندې سرغړونو موضوع ته جدي پام اړولای دی، او موضوع یو څه داسې ښکاري چې جدي کیږي د عدالت نړیوالې محکمې ته که چیرې دا موضوع وړاندې شي. له دې سره په خپله نورې د خزو د حقونو مدافع ټولنې څومره مرسته کولای شي، څومره دغه اقدام ملاتړ کولای شي، په کور دننه خزینه فعالانو څومره دغه اقدام ملاتړ کولای شي، چې وکولای شي دا په یو ډول باندې د فشار یو اله وګرځي چې دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، دا وضعیت نه د افغانستان په ګټه ده، نه د راتلونکي په ګټه ده، او نه د ولسونو. بلې، اغلی امین مهرباني، ساسو غږ اوریدل کیږي؟
سرنګ چې معلوم ده دا ډېر مهم ده، ځکه چې نشه چې په افغانستان کې دي، موږ چې د افغانستان باندې یو نو سرنګ چې پاتې تیر درې کال کې موږ همیشا یو بل سره یو ځای یو ملاتړ کوو،
نو اوس هم دا ډیر مهم ده چې خو ټول هر څه مهم ده چې باید افغان نارینه مونږ سره یو ځای شي چې بدبختانه مونږ ګورو چې هغه څنګه چې څنګه چې مونږ د هغوی ملاتړ ته ضرورت لرو هغوی مونږ سره نه دي. نو که اوس دا فشارونه سره چې نړیوال په طالبان باندې راوړي نو په افغانستان کې دننه نارینه مونږ سره یو ځای شي مونږ نه ملاتړ وکړي فکر کوم چې دا اوس ډېر مهم ده ځکه چې دا رښتیا ده چې دا تیر درې کال کې مونږ شته خپل حقو لپاره مبارزه کوو او خپل غږ اوچت کوو لیکن یوازې دا هیڅ امکان نه لري اوس باید نارینه هم مونږ سره یو ځای شي او زه مطمئن یم چې ډېر ژر به مونږ خپل نتیجه واخلو او ډېر ژر به افغان ښځې دا زندان نه به آزاد شي.
مننه اغلې امین. اوګي امیل تاسو به حتماً راسره یاست ګمانم. تاسو ته درځو په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه سرغړونو موضوع یا دا چې په افغانستان کې د کلتور یا د معافیت کلتور حاکم دی دا ډیر وګړه مخینه لري تقریبا څه باندې څلور لسی زره هيسه په افغانستان کې ډیر جرمونه تر سره شوی دي ډیر سرغړونې شوی دي د بلې د حق د جرمونو نړیوال محکمې هم هڅه پیل کړې و چې دغه موضوع ته رسیدګي وکړي او بل اخر په یو ډول باندې هغه عاملان چې په افغانستان کې له بشري حقوقو یا د بشري ضد جرمونو باندې تورن دي له هغه سره یو حساب کتاب وشي خو تر اوسه پورې داسې دغه پروسه هم داسې به نیمګړې پاتې ده او چا ای غم نه دی خړلې هر حاکم چې راغلی هر حکومت چې راغلی د خپل ځان ساتلې دی او دغه موضوع جديده تعقیب کړي یو الهته ممکن دا وي چې طالبان زړه ورشوي چې تر اوسه پورې چې په افغانستان کې مخکنه یو سرغړونه سره حساب کتاب نه شوی نو دوی سره به څوک حساب کتاب کوي کچې دغه اقدام کیږي د عدالت نړیواله محکمه په دې کې ښکېل کیږي ایا دا تاسو یو داسې اقدام بولی چې یو نوې وربه پرانیزي هغه څه په وړاندې چې د نړیوالو نورمونو یا په نړیوال قانون کې هغه د منلو وړ نه دی په تیر بیا د حقونو موضوع چې یو انسان حق لري زده کړې وکړي کار وکړي آزادانه وګرځي را وګرځي.
بالکل کچیر دغه مسله جدی اونی ولشی دای بهترین فشار دی خو متاسفانه دی زیات باور نه لرم هله من يم چې دوی دغه غږ پورته کړي نړیوال محکمې ته دغه موضوع دوی ورسوي او عملی بڼه ولري دا به ډیر کومک وي دا به آخري فشار په دی باندې چې دا به وکولی شي درې کاله خو هغه سي اوستې شو چې اوس دغه کال کې څه وکول شي د دې مخه ونیول شي او د لاس په سر شي چې میرمن د فارغ تایم نه به مې سایت کې او ډېر ور باندې دونه غیر ضروري فشارونه او مجبوریتونه چې دوی بندیزونه هر ورځ شپې خوب ویني او سهار ور باندې عملي کوي دنه لاس په سر نشي نو دا د سیملال متحد او ټول دنیا ته شرم دي چې په دې ځمکه کې په دې د دې ژوند بخون کی ستوري پر مخ دلته یو داسې یو حالت جریان لري خو دې په سترګو ویني او ځکه اوس نړۍ خود د سینې د چې دې تنه سبا خبره نه دي زمون حالت یو ډون دی لیدای شي اوس ټول ته معلوم دی واځي د چې حالت دی او کدا کارو شي دا خو ډیر لوی اقدام وکړملي غواړم ولري خو افسوس د دې لري نه زده د جمهوریت کې په پارلمان کې چې څونه وګختل څومره جرمي اشخاص هلته چې مجرمین او هغه معلوم الحال د وکیلانو د پارلمانو دلته چې د وخت هغه عدالت انتقالي عملي شي. هلو اوري؟
بله بله مهرباني تاسو ښه اوري او مهرباني
عدالت انتقالی باید دلته باید عملی شي دوی په خپل چې مجرمین او یو تعداد زیات البته زیات تعداد دوی وکولای شو چې د مثلا نه باید شي دغه قوانين هغه چې فعلاً د پارادینه باید موږ صبر وکړو دا په راتلونکي وروڼه بیا فکر وکړو نو متاسفانه کدی نو وړي دنیا یې باید وګوري
په خپل د ملل متحد د بشري حقوقو سازمان باید حتماً د پدې فشار وړي. دنیا کې موږ افغانان چې په نړۍ په ګوټ ګوټ کې یو د نورو هیوادونو د اسلامي همکارۍ سازمان دا هیوادونه کولای شي دغه سازمانونه کولای شي چې په دې باندې فشار وړي او کدا کار وشي دې مطمئن یم چې دا مثبت اغیزه کوي او د شکل به مونږ یعنی ډېر لري بلې لکه د خو خبره چې دی ویلې به مونږ خپل عقلو ته ورسیږو یو څه نرمښت به راشي یو څه سابه وباسو بالکل ټول رواني شوي دي باور وکړه چې دا حالات څوک د نږدې نه وګوري ډېر زیات دردونکي دي اورېدلې خو په هر صورت ورته وګوري ډېر سخته ده.
مننه وګه یامل رابیا ستانغزای تاسو یو موده په لوګر کې یو مسولیت هم درلود تجربه لري لوګر هم کابل ته نږدې پروت ولایت دی خو یو څه خوار دی دومره د هغونی کار ورته نه شوی تاسو چې هلته کلیو او باندو ته تللی د خزو وضعیت مول نږدې کوت اول راته ویل شي چې هلته تحصیل یافته میرمنی په دی لوګر کې پیدا کیدی په تیر بیا د روغتیا په برخه کې او ځینو نورو هغو برخو کې چې د خزو د لری پروتو کلیو او باندو د خزو ژوند ډیر پوري تړلی وو.
بالکل د کله چې لوګر سلام ما ته وړي د لاس په هغه شلو کلونو کې موږ څنګه فرصتونه له لاسه ورکړي سره د دې چې موږ په لوګر کې د کډونو خدماتو کې موږ درلوده خو اکثریت بچه په لوګر وی او تخصص به درلوده معمولا هغه ټول په مرکز کې ول موږ په لوګر کې په روغتون کې یو متخصص درلوده لاس هغه د بدخشان او په وخت کې نو هغه په مرکزی روغتون کې البته نه صحیح څنګه کې نو موږ هغه چې ما غوښتل او چې موږ باید دلته لدیجن کسان معرفي کو چې هلته تلنګونه واخلي عالي تحصیلات ادامه ورکړي چې هلته ضرورتونه دي او که دې ته راځي چې په لوګر کې په کلیو کې څومره کار شوی وه کار څه یې وخت د قناعت وړ نه وه د ولایت بودیجه هغه امکانات چې ولایت ته مختص وي وه هغه د شادي وخت و او اوس چې موږ د لوګر نفوس دا کتل چې نفوس څومره ده غوښتل څومره دي هغه هېڅ بسنه نه کول دي
هغه سنځي د پښتنه مې د دې لپاره وکړل چې دغه چې کابل ته نږدې ولایت لوګر او چې لوګر کې دغه حالت په پکتیا نه مونږ راپورونه درلودل پکتیکا نه درلودل چې یو متخصص ډاکټر حالت نه و یو دوه هندي ډاکټر یو وخت حالت کار کاوه هغه هم هغه شرایط نه شو زغملای او کارونه یې خوش کړ نو راځو د خبره ته چې طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي دغه ټولنې مسولیت ورلغاړي ټولنې ټول وګړو ته باید دوی رسیدګي وکړي په تیرې بیا د روغتیا په برخه کې د ماشومان او د نجونو د خزو دغه او څه دوی وای چې موږ دغه حقونه ورکړی دي د خزه د جونې د جور
دغه نه کړ تاسو پوښتنه ته ما پورا ځواب نه دی او اجازه راکړئ چې خپل ځواب تکمیل کړم.
زه غواړم چې تاسو دغه له تحصیل سره وتړی دي ټولنې دغه دردونه څوک دوا کول شي په تیر بیا د ټولنې دغه برخې د جون او د خزو د برخې آیا نارینه کول شي
اغه شو کلونه کې چې موږ کوم راستیو څه د لودو اغه چې لاسه تللې ولا ما په خپل راپور کې لیکلې ولا اغه وخت کې او ما خپل چې کله وخت ما زه مرکز سره ما نوسته د لودو نه ما دا خبره ورته کړلې چې لوګر کې کوم راکارت باید څه وای چې یو مرکزی ولایت د ایت نو وسوي اغه امکانات موجود نه وو بیا به دوی له چې خلک جنگونه دي کنه هلته خو مخالفینه مونږ پرېږدي اوس خو مخالفینه نهسته دا اغه کومه چې راځي ګوي عيني توقع چې اوس امارات نه کیږي اغه وخت کې جمهوریت ته کیږي جمهوریت کې لا امکانات ډېر وو جمهوریت کې پیسې راتللې او وایو لکه چې البته اغه وخت کې بيخي زنوم د لاس کاله مخکې اوایل د کاري صاحب کې همدغه ایصاف همدغه امریکایانو و د ټول ته زاري کولې چې د خدای له ګوري پروپوزل راکې د تعلیمي برخه کې هر برخه کې چې وي امکانات ورکولو دی هغه پروژې هغه به ځای کې آسیا پروپوزل به نه ورکول چې هغه د ټولنې په خیر وي ار څه به خپل شخصي جيبونه دا کول به ته ورنه ورواتل هغه رقم ته
بنیا دي کار یعنی هغه لسانه ځای په تیر شلو کلونو کې فرصتونه ډیر لاسه لاړل بیا چې په لرو ولایتونو کې یعنی جدي ولایتونو کې به ډیر کار شوی وي. بله بله مننه کوم
افغانستان کې باید کار وکړي چې کار هغه رقم ته د قناعت ورکړ نه وسوي. مننه
مننه. اغلی خدیجه امین، یو موضوع چې د طالبانو ځینی چارواکي کله کله رابرسېره کوي د خزو د حقونو سره یا نور سره، ځینی وختونه دوی وایي چې ټولنه د افغاني ټولنه په ډیرو مواردو کې د دې کار مخه نیسي، سنتونه هلته دودونه رسم رواجونه دي، او یو انجلۍ چې په یا ښځه چې په لری کلی او بانډو کې هلته وي، انجلۍ په تیره بیا د زده کړې سره دومره زیات دوی ویلې ولتیا نه لري پلرونه میندې. آیا خبره هم داسې ده کله کله چې دوی غواړي چې مثلا دغه یو توجیه کړي چې ولې دغه قوانین سخت دوی لګولي دي؟ دوی فکر کوي چې ټول افغانستان تر له لری کلوب او بانډو څخه ګوري، او که دلته ښاري تمدن هم یو څه ایجاد شوی ده په تیرو شلو کلونو کې.
نه څنګه چې مونږ ورو هغه مونږ شوی چې په ټول افغانستان کې دا د څه و چې ځینې کورنۍ یا کورنۍ نه کوړي چې څه درس وایي یا کار وکړي، هغه په ډیره ځینې ولایتونو کې وو څنګه چې هغه لسانې دی. نو دا مونږ نشوي چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې په هره هر یو وخت اوس چې مونږ په اسپانیا کې ژوند کوو، په دې اسپانیا کې هم لکه ځینې هغه دي خلک دي، ځینې کورنۍ دي چې په بل ولایتونو کې نه غواړي چې انجونې درس وایي په اسپانیا کې، یعنی اسپانیا یو اروپایي هېواد ده. همداسې په ټول هېوادونو کې امکان لري چې ځینې کورنۍ اجازه ورکړي ځینې ونه کړي، او ځینې کورنۍ چې په افغانستان کې وو هغه د امنیت لپاره چې هلته امنیت نه و په ځینې ولایتونو کې د طالبانو له امله هغه نه امنه ولایتو د هغې لپاره کورنۍ ډارېده خپل نجونې درس ته نه اجازه نه ورکول. او دا مونږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې هر څوک حق لري هر تصمیم ونیسي، او افغانستان ته ډېر وخت نور هم پکار و چې دې باندې کار وشي، ځینې کورنۍ باندې چې خپل نجونو ته خپلو ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، تحصیل وکړي، درس وایي. نو دا شل کال مونږ لپاره کافي نه و، او مونږ نور وخت هم ضرورت درلود، ځکه چې څنګه چې مونږ ګورو په افغانستان کې هر رژیم چې راځي، هر دولت چې راځي، نو خپل ګټې ته ګوري، افغان ښځو ته پام نه کوي، او پام چې کوي هم د خپل منفعت لپاره. نو دا مونږ نشو ویلی چې په افغانستان کې په خپله هم داسې و، یا ځینې افغانان اوس په دې وضعیت سره راځي ده، هغه مشکل جلا ده. نو په افغان شې خپل ضرورت لري چې درس وایي، تحصیل وکړي، او په سیاسي اړخو کې هغوی باید حق لري تصمیم ونیسي. نو دا څه چې په افغانستان کې روان دي او څه چې طالبان وایي، زه دې سره مخالف یم، ځکه چې ټول افغانان داسې نه دي.
بلی آغلی امین، تاسو مننه. ډیر وخت نه لرو، څو دقیقې وځ دې خبرونه ته پاتې دي، کله بحث د سر روان غوړو چې اوس چې د طالبانو د حکومت څخه باندې درې کاله تیریږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې همدا د ښځو او نجونو د حقونو څخه سرغړونه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کیږي. د نړۍ هیوادونه هم په دې کې سره ویشل شوي دي. لویدیځ هیوادونه په تیره بیا د بشري حقونو موضوع ډیر راپورته کوي، او یو شمېر نور هیوادونه لکه روسیا او چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري، کوم موضوع چې د بشري حقونو سره په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې راپورته شوی دی. موږ لیدلی دي چې دغو هیوادونو هغه پریکړه لیک نه دی تصویب کړی، یا هم لرای ورکولو څخه ډډه کړې، او په د یو اعلامیې په بڼه باندې دا را هغه صادر شوی دی. کله شو اوس د موضوع ته چې کچېرې دغه لویدیځو څو هیوادونو چې دغه اقدام کړی دی، غواړم لاند له تاسو واورم چې آیا له دې سره به ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو سره اوس اړیکې پالي هم یو ځای شي؟ په تېره بیا آیا اسلامي هیوادونه به دغه لویدیځو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی وکړي کنه؟ اغلی وګی عامل، لومړی به له تاسو واورو.
زه فکر کوم کوزه هیله من یم چې نور هیوادونه خصوصا دغه اسلامي هیوادونه باید دی غږ پورته کړي، ځکه چې دوی هم د اسلام دعوه لري. دوی ته باید قناعت ورکړي چې دغه رقم حالت ته دوام ورکول دنیا په تاسو باندې خاندي، ستاسو د دې کړنې مخالف دي، هغوی نه غواړي، او
څه ظلم چې دلته روان دي دا خلک اوس د دې خلاف دي، تاسو نظر لري دوی باید وغوښتل شي، دوی نه حساب دي باید وشي، ځکه چې تر نن پورې چې دوی غږونه پورته کړل دوی وانه اوریدل، دوی پروا ونه ساتل، نو په خپل کړنو باندې ادامه ورکوي. که داسې وي دا خلک خو انسانان دي، آخر حق لري. دغه ملل متحد خو د بشر د حقونو د حفاظت لپاره او د نړۍ د امنیت په خاطر جګړه شوې دي، نو چې زه داسې حالت لرم او دا ځوانه دفاع نشي کولی او دوی ته قناعت ورل نشي کولی، او حتماً داسې یو کړنې هم شته دي چې په دوی باید څه رقم فشارونه راوړي، نو دوی باید آرام کښېنني. او که دا داسې دوام کوي او د دوی کلونه هم زیاتېږي، موږ په دې حالت کې د دې حالت زغمل دومره سخته ده چې هیڅ حد نه لري. نو خبره په دې کې ده، زه هیله من یم چې د ملل متحد معاونه چې ده امنه محمد، هغه چې څو ځلې راغله او دوی مشرانو سره یې وکتل، هغه ښځې سره ګوري، مګر د افغانستان ښځې سره دوی نه ګوري. هغه ښځه نه ده، هغه هم د اسلامي هیوادونو نه او مسلمانه ښځه وه. څومره دوی نه خواهش وکړو، څومره په دوی باندې فشار راوړو، څومره دوی ته یې وخت ورکړی، لمندي وکړه چې تاسو باتمل دا کار وکړي، او هېڅ د هغوی پروایې ونه ساتل. همداسې کوم د اسلامي هیوادونو هغه کوم سازمان چې دی، د همکاریو سازمان چې دی، هغوی څو ځله دا کار وکړو، اما زه دا ټول خلک هم حیران پاتې دي چې دوی ته به څوک قناعت ورکړي. نو هیله من یم چې ټول هیوادونه باید دغه مشکل درک کړي، ځکه دا ډېر اړین ده. دا ډېر د تعلیم سره سیاسي لوبه کول
مننه،
دا نو د کمل وړ نه دی.
مننه اوګي امیل رابعه، ستاسو ځای تاسو څه وایي پکې لن کرته وای چې ډېر وخت نه لرو، مهرباني.
مننه، ما تمام دغه ده چې د سیمې هیوادونه، امریکان، غربي، اروپایي هیوادونه، دا ټول څنګه چې په دوه کې قرارداد سره وکړو، او دغه پیو منل چې همدغه سم پاسپورټونه د جمهوریت په ټاپه توضیح کوي، خلکو ته یې ورکوي، ځانونه یې دوی مخلي، همدا اوس د جمهوریت پیسې دوی په جیبونو کې ګرځوي، همدغه رقم چې دغه پیسې او دغه پاسپورټونه یې پیو منل، نو د ښځو په برخه کې فشارونه پیدا وړي. او دا خو اول کې د شرم خبره هم ده چې دغه موږ د نورو نه غواړو چې د موږ حق نه وغواړي، خو دا که دغه زمینه برابره سي، اول د ما غوښتنه د امارت نه دغه ده چې راځي افغانان یو د بل په ژبه پوهېږو، یو بل تم سره معلومه یو، راځي چې کینو دغه ستونزه په خپل مایند کې سره حل کړو. که دوی بیا همدغه ته خوشحالېږي چې د مونږ خبره یا د مونږ غږ نه اوري، د بل چا غږ یا خبره خپې لګېږي یا خو ته ښکارېږي، د همدغې له ادرسه یو څه یو باید فشارونه پرې راشي چې دغه دغه فاجعې مخنیوی وشي، او د ښځو د کار او د کار او تحصیل ته دوی اجازه ورکړي، ځکه چې دغه فاجعه افغان ولس ته رسېږي. زموږ ولسونه لس کاله وروسته به نه ډاکټره لري، نه به په ټولنه کې معلومه وي، نو بیا به له سختو حالتونو سره همدا ولسونه مخامخ کېږي. نو غوښتنه مې همدغه ده چې اول کې افغانان په خپله سره کښېني، او خدای دې دغه ورځ راولي چې نور اختلاف په منځ کې پاتې نه شي، او ټول په خپل منځ کې کښېني، قوانین رامنځته کړي، هر هېواد د خپل ځان کښېني، خلک کښېني، خپل هېواد لپاره قوانین جوړوي، سهولتونه رامنځته کړي، او د خلکو لپاره حکومتونه مکلف دي چې خدمات وړاندې کړي. مننه.
مننه کور ودان خدیجه امین، تاسو څه پکې وایي؟ مهرباني.
مننه ژوندې سي. څرنګه چې ما ویلې دا بیا هم وایم چې مونږ لپاره ډېر مهم دا ده چې مونږ باید یوځای شو، او یوازې ښځې نه، باید نارینه مونږ سره یوځای شي، او مونږ باید په هر هېواد کې یو، نو هماغه هېواد نه وغواړو چې خلکو نه وغواړو چې خپل دولت باندې فشار راولي چې هغوی هم په دې تصمیم کې یوځای شي. نو مونږ ملاتړ ته ضرورت لرو، ځکه چې مونږ نشو کولی یوازې د طالبانو پر وړاندې ودرېږو او خپل حق واخلو. او دا ډېر یو ښه اقدام ده، طالبان باید دوی باید محکمې ته راسول شي، ځکه چې دوی باید دا حساب ورکړي چې څه چې دوی په افغانستان کې ښځو باندې کوي، نو دا عدالت نه دی.
کور ودان له تاسو درې وړو ملمنو یو دنیا مننه. خزینه فعاله خدیجه امین د خزو د حقوقو مدافع رابعه ستانکزی او د غرض د بشري حقوقو مدافع اوګی امیل چې د نور بس د ام پی پروګرام کې مرسره ګډون وکړ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.